کڑی مرکه کڑی چتا سی اوریدو ترا بولم. سهر صاحب، نن سبا ځوانان لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپلو وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي، له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي، نو د دوی 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي؟ دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په هماغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خوڅه کوي د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بی له اپډیټ کېدو، بی له نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته، اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه شي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه، کورني لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.1% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستي، خو اما د نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې؟ ډېری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارافرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډوله عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي، ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پوهنتون که ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شي ترکولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولی سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې، ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې باندې، متفاوتې کوي، په دې سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
اوریدونکو دا وا د دی ونی د تانې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ډېره نه دا کمیسته
طالبان دې هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه ده زه ډېر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډېر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
وچکالی له یوې خوا او جګړې له بلې خوا د نږدې 5 میلیون افغانانو کډه ور پسر کړې او خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت اندېښنه ښیي چې دا شمېر ورځ تر بلې لوړېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا وایي 2020 کال به د کډوالۍ او بې ځایه کېدو په برخه کې د افغانستان لپاره بد کال وي. خو د کډوال وزارت په دې برخه کې څه کړي؟ څه ډول کولای شو چې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي خپله اصلي سیمو ته ستان کړو؟ او د دوی سره د مرستو په برخه کې د توپیر چلند څومره مخه نیول شوي؟ پر دې او نورو مهمو موضوعاتو افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری سره نن حقیقت څه دی خبرونه کې بحث او خبرې اترې کوو. انصاری صاحب خره غلاس ازادي رادیو ته وعلیکم السلام. انصاری صاحب د تیر کال په پرتلا د بې ځایه کیدونکو شمیر څومره لوړ شوی؟
جوزا میاشت 15 نه تر اوسه شاوخوا 3000 کورنۍ د جګړې او ناامنۍ له کبله بې ځایه شوي دي چې اکثریت دغه ارقام په بېلابېلو ولایاتو مختلفو ولایاتو کې لکه هلمند، قندهار، غزنی، کندوز، بغلان او ځین نور ولایتونو چې متاسفانه جګړه جریان لري بې ځایه شوي دي.
دا د تیر کال د همدې نېټې په پرتله څومره زیاتوالی ښیي؟
متاسفانه چې اوس په بېلابېلو مختلفو ولایاتو کې جګړې جریان لري. په دې کې شک نشته چې د تیر کال په پرتله په سږ کال کې موږ بې ځایه شوي زیات لرو. یعنې د مجموعي په توګه د هجری شمسي په اساس تاسو ته عرض وکړم شاوخوا 22000 کورنۍ بې ځایه شوي دي په درې میاشتو کې. دا یو لوی ارقام ده چې ما تاسو ته عرض وکړم. دا ټول زموږ هیوادوال ده چې متضرر شوي دي. یعنې موږ د تیر کال په پرتله زیات بې ځایه شوي لرو.
حساري صاحب، د بې ځایه کیدونکو د شمیر ډېرېدو سان دښنې لزان سره لري یا که زه ساده ویم د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت یې څومره اندېښمن کړی دی؟
یقینا چې دا ټول ولس اندېښنه ده، یوازې د کډوالو وزارت نه. چې جګړې دوام ومومي زمونږ ولس پرې متضرر کېږي او زمونږ افغانان. دلته هیڅ څوک نور هغوی ته اضرار نه رسېږي، هغوی نه زیانمن کېږي، بلکې زمونږ ولس زمونږ افغانان ځورېدلي افغانان بیا هم متضرر کېږي او دا یو لوی اندېښنه ده زمونږ د ولس په اسانو باندې. متاسفانه چې یعنی اوس جګړه جریان لري او په عین حال مونږ او تاسو ټول د افغانستان ولس امید لري د سولې. که چېرې سوله راشي مونږ مطمئن یو چې دغه ستونزې ختمېږي او که چېرې خدای ونه غواړي چې دغه جګړې دوام پیدا کړي. متاسفانه اوس جریان لري، دوام پیدا کړي.
اوس وزارت په دې برخه کې کوم کارونه ترسره کړي؟ لږ تر لږه چې د هغو لپاره چې خپل کور یې له لاسه ورکړی یا له کور وتی دي، بې کوره شوي دي، لږ تر لږه یې وهیله واوسي چې شپه پکې تېره کړي.
د کور جوړولو ډېر وخت ته نیاز لري. یعنې زموږ مسؤلیت یو برخه دا ده چې باید ځمکه د افغانستان حکومت لخوانه باید د پیځای شو هیوادوالو ته باید ځمکه وویشل شي. خو متاسفانه چې دغه پروسه ډېر یو لوی تی مراحل غواړي او زمونږ برنامه هم دا ده چې باید پیځای شو ته فرصت برابر کړو او هغوی ته موږ سره باید ثبت راجستر شي او بیا وروسته د شهرسازي او اراضي محترم وزارت کولی شي چې دوی ته ځمکه وویشي. دا یو طویل المدت پروسه ده او زمون په پام کې هم شته. اوس مهال کوم ستونزې چې زمون هیوادوال لري، یو د غذایی مواد مسله ده، دویم د سکلو اوبو مسئولیت مسله ده، او دریم د البسه او ځینې نور اشیا چې دوی ډېر اړتیا لري. څه چې د افغانستان د حکومت مسئولیت ته دا متاثر وکړ، او یوازې د افغانستان حکومت نه بلکې مرستندوی مؤسسات هم موږ سره شریک ده او داخل ده، او مسئولیت هم لري چې یوازې د کډوالو چارو وزارت نشي کولی چې ټول آبادو باندې رسیدګي وکړي، او ډیر مشکل ده.
صحیح. اوس شمیرې خلواړي دي انصاري صاحب، نږدې 15 میلیونه د بې ځایه کېدو شمیرې دي، هغه چې خپل د افغانستان حکومت رسمي تاییدوي، خپل د جمهوري ریاست لومړی معاونیت تاییدوي چې د وچکالۍ او همدار کبله د جګړو له کبله 15 میلیونه خلک بې کوره شوي دي یا بې ځایه شوي دي د خپل اسنی نه. دا له ډیر وخت راهیسې دا شمیر دی، خو که زه ووایم چې له دغو نه سږکال یوازې سږکال هغه مرستې چې تاسو یادې کړې، دوی څومره کسانو ته دغه مرستې رسېدلې دي؟
یوازې په سږکال کې د شمسي کال کې موږ تر 10,000 کورنۍ ته کومکونه رسولي دي په بېلابېلو برخو. موږ تیر کال کې د شاوخوا 110,000 کورنۍ ته په ټول کال کې موږ کومکونه رسولي وو. اوس متاسفانه چې جګړې جریان لري او روزافزون موږ شاهد بې ځایه شو هیوادوالي وو. یوازې کډوال وزارت دغه برخه کې مسؤلیت نه لري، ځکه د بمللي په سطحه باندې کوم مؤسسات چې دلته په افغانستان کې فعالیت لري دوی هم مسؤلیت لري، او خوشبختانه چې موږ سره دوی هم همکار دي.
او زما پوښتنه همدغه ده چې د دې مرستو را دریاو ځای کېدو دپاره څه شوي دي؟ ځکه ډېری داسې کورنۍ شته چې وایي حتی تر اوسه پورې د اوبو یو بشکه مرسته هم ورسره نه ده شوې.
ډېر دي په بېلابېلو ولایاتو کې، څرنګه چې تاسو اشاره وکړه په دغه ارقامو باندې، ځینې سرچینې تر 2,200,000 کسان راپور ورکوي. د کډوالو وزارت له خوا کوم ارقام چې رسنۍ له لارې نه خپره کېږي، دا زموږ ارقام 2.5 میلیونه بې ځایه شوي دي. موږ په بېلابېلو ولایاتو بېلابېلو محلاتو کې بې ځایه شوي لرو. البته مشخصا هغه کورنۍ چې په سږکال کې دوی بې ځایه کېږي، موږ مسؤلیت لرو باید دوی ته د سکلو اوبه، د غذایي مواد، نقدي پیسې، او په بېلابېلو برخو کې موږ مسؤلیت لرو چې باید دوی ته کومک وکړو.
او هغه چې وړاندې لا بې ځایه شوي، هغوی دپاره بیا څه پلان نشته؟
یوازې د ځمکه ویشل او د هغوی د سرپناه برابرول په دغه برخه کې موږ کولی شو چې هغوی سره هم مرستې وکړو. ځینې مرستندوی مؤسسات هم داسې شوي دي چې هغوی ته هم کومکونه ترسره کړي دي. یعنې داسې نه ده چې یوازې موږ هغه کورنۍ ته کومکونه ترسره کړي دي چې په سږ کال کې بې ځایه شوي، ټولو بې ځایه شوو ته کومکونه رسولي دي. خو متاسفانه چې د دوی اړتیا او د دوی تقاضا داسې چې
یو مسئولیت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کډوالو سره د مرستو لپاره جذب هم دی، چې باید د کډوالو لپاره مرستې را جذب کړي، د همکارو مؤسساتو څخه هم بیا د نړیوالې ټولنې پام دې برخې ته راواړي. که څه هم اوس د ګاونډیو هیوادونو او یا په ټوله کې د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو راستنیدنه کمه شوې ده یا بتې شوې ده یا بهیر ډېر کم دی، نو ډېر تمرکز چې دی هغه په کور دننه بې ځایه شوو ته اوړي. نو په دې وخت کې فکر والی هغه ډول چې اړینه ده د مرستو راجذبونه شو، او لږ تر لږه هغه ارقام چې تاسو وایئ چې د کور شمیر دی یا د کور ورکړه ده، هغه په دومره ډېر کم شمیر باندې دی چې 2.5 میلیون په پرتله باندې ډېر کم دی. ولې؟
یعنی اساسي ستونزه زموږ افغانستان کې زموږ دوه برخې زموږ کار او مسؤلیت، یو د مهاجرینو او بل د بې ځایه شوو دلته په افغانستان. پخوا د ارقام 2 میلیونه پورې رسېدلی وو، خو موږ سره د مرستندوی بنجلي مؤسسات سره په همغږي موږ وتوانېدل چې دوی سره مرستې وکړو، فرصت ورته برابره کړو چې بېرته انتقال شي، استقرار پیدا شي خپل محلاتو ته. دغه ارقام اوس راکټ شوي دي، یعنی د 4 میلیونو نه یعنی شاوخوا 1.5 میلیون کسان بېرته استقرار پیدا کړی دي، تللي دي خپل محلاتو ته، چې متاسفانه اوس بیا هم دغه د چاګړي له کبله دوی بېرته بې ځایه کېږي. دا یوازې په کابل کې نه، په ټولو ولایتو کې دا ستونزې متاسفانه موجود دي.
د مرسته رسوونکو ترمنځ د همغږۍ مسله هم ډېر کله تر پوښتنه لاندې وه. ډېر کله تاسو په یو ځای کې مرسته وکړئ، همکار مؤسسې مولاړ شي، نورو ځایونو کې مرستې وکړي، او هغه ډول چې اړینه ده یا هم په یو ځای د پاره 2 ځله مرسته وشوي، او ځینې نور هغه چې مرستې ورته اړتیا لري یا مرستو ته اړتیا لري هغوی ته سره هیڅ مرسته ونه شي، دغه همغږي اوس څومره رامنځته شوې ده او دغه پوښتنه څومره د منځه تللې؟
خوشبخت تنه د کډوالو چارو وزارت او د مجموعي ټوګه د افغانستان حکومت او د مرستندوی او بینالمللي موسسات ترمن ښه همغږي شتون لري او مرستندوی موسسات هم موږ سره تعهد لري او تاکید مدادی چې دغه موسسات موږ سره هماهنګي ولري او که چیرې دوی کومکونه ترسره کوي په هر ولایت کې زموږ د نظارت لاندې باید وو، ځکه موږ کولی شو چې مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال دوی د افغانستان په جغرافیه باندې نه ده بلد او نشي کولی چې یعنی دغه موسسات نشي کولی چې مستحق کورنۍ تشخیص کړي او بیا وروسته ورته کومک ورسوي، ځکه اوس الحمدلله موږ سره هماهنګي د پخوانه خشوی دي او د دوی تاکید هم دادی چې باید مستحق کورنۍ ته موږ وکولی شو چې کومک ترسره کړو. اوس دغه پروسه په اکثریت ولایتو کې جریان لري، په بیلابیلو ولایتو کې لکه هلمند، قندهار، غزنی، بغلان، لغمان ولایت او ځینې ولایت متاسفانه اوس هم
یو آخری پختره زما د مرست رسولو په بهیر کې توپیری چلند دی. ډیری خلک دا نیوکه کوي او خپل جمهور رئیس غنی هم دا خبره کړې ده چې توپیری چلند باید له منځه لاړ شي. ولې د مرست رسیدو په برخه کې توپیری چلند کیږي او د دې د له منځه وړلو لپاره څه باید وشي؟
زمونږ تاکید دا دی هغه کورنۍ هر قوم او ملیت باندې تعلق لري، په هر ولایت کې دوی زیانمن شوي دي او بېځایه شوي دي، ټولو ته باید موږ کومک ورکړو. یوازینی حقیقت دا دی چې زمونږ ولس که په هر ملیت باندې تعلق لري، په هر ولایت کې ژوند کوي، که هغه په هلمند کې، که په قندهار کې او یا په شمالي ولایاتو کې، ټول د افغانستان په دننه جغرافیه کې ده او زمونږ ولس ته چې متضرر کېږي او زمونږ تعهد دا ده مستحق کورنۍ په هر قوم ملیت باندې، بیا هم تاکید کوم په هر ملیت باندې، په هر قوم باندې دوی متعلق ده،
افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاحکار عبدالباسط انصاری صاحب له تاسو ډیره مننه.
سلامت
جنان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو، چې وکړو سیل د منډیر بیا بستن غر ته لاړ شو. راځه جنانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو، چې وکړو سیل د منډیر بیا بستن غر ته لاړ شو. راځه جنانا جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو، پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو، پختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو. راځه چې ساس کی شو د حسن سمندر ته لاړ شو، شیو کرو سیل دمندیر بیا بس بین غر تلاڑ شو. رازا جنانا جانان یو زیو کرو د پکتیا سیلونا لخو لخو ستا پکتی کاتا وکڑو گڑ مزلونا پتار دمینی کرو پیون توٹی توٹی کومونا شیب پخلا کپ جرگ حرمان ور تلان شو شیو کرو سیل دمن دیر بیا بستین غر تلان شو رزا جانانا جانان چی دخ پل وطن توخت نو کرو دہر یو گل سلام دہر گلشن توخت نو کرو حجرے جمعت کی با دہر یو تن توخت نو کرو رستا بہر زخمی المنزی او نختر تلار شو وکڑو سیل دمن دیر بیا بس بین غر تلاڑ شو رازا جانانا رازا جانانا د پکتیا پلور چکر تلاڑ شو چی وکڑو سیل